درنو دوستانو ستړي مشه دي ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم سحر مو په خیر او نیک مرغه اوسه په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمه په اړه ریپورتونه لرو په ل خبرونو کو پایلم لا خبرونو طالبان به په لومړي ځل د روسیې په مسکو کې د امنیتی مسایلو په اړه په ډیر لسمه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي. د روسیې دولتي خبری آژانس تاسو ته د هیواد د ملي امنیت د شورا په حواله ریپورت ورکړی چې د طالبانو استازي به د لومړي ځل لپاره د امنیتی مسایلو د لوړ پوړو استازو په غونډه کې ګډون ولري. دا غونډه د می د میاشتې له 28 تر 29 نیټې پورې په مسکو کې جوړیږي چې پکې به د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو د ټولنې بریکس هیوادونو د شانګهای د همکارۍ د سازمان او د خپلواکو هیوادونو د مشترک المنافع سازمان استازي ګډون کوي او غیر رسمي څوړخیزي خبرې اترې به تر سره شي. د طالبان حکومت تر دې دمه په رسمي توګه په دیاړه یا په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي. نن په ټول افغانستان کې د ګوزند د ناروغي ضد او د واکسینو کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځني کمپاین کې به شاوخوا 11.8 میلیونه له 15 کلونو کمومره ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 15 کلونو کمومره ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکي چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي دي د دغه کمپاین د پایل هر کله کې خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي دا دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته دي. د دوشنبه په ورځ د اسرائیل په بریدونو کې په غزه ترنګه کې د ریپورتونو لمخې 45 تنه وشل شوي. ډیر یې دغه کسان په یو خونځي باندې په ترسره شوي برید کې وشل شوي خو د اسرائیل پوځ ویلي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال په نخښه کړی. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 45 کسان وژل شوي چې له دې ډلې شپږ 13 تنه په یو خونځي کې وژل شوي چې د جګړې له بې ځایه شوو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کارول کېده. د غزې د روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر فهمي وسویلی د غزې خار دراج سیمه پر دغه خونځي په شبي برید کې له 1500 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. هغه زیاته کړ چې وشل شو کې او پلاړه او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. اروپایي ټولنه به د می په 28 نیټه په رسمي توګه د خپل 150 میلیارډ یورو چې 120 میلیارډ ډالر کیږي هغه تر هغه تسویب کړی چې په دې اتحادیه کې د دفاعي لګښتونو د لوړول لپاره چمتو شوې ده. دغه تر هغه چې د اروپا د امنیتی اقداماتو په نوم یادېږي لومړی ځل د اروپایي کمیسون لخوا د مارچ په میاشت کې وړاندې شو چې د غړو هیوادونو لخوا د ناټو لخوا د ټاکل شوو نوو دفاعي اهدافو ته د رسیدو لپاره د مالی او سیاسي ملاتړ غوښتنو ته ځواب ووایي او په احتمالي توګه د اوکراین ملاتړ وکړي که امریکا خپل پام بل ځای واړوي. دا دی ورسته طرحې کافي چې ازادي راډیو لیدلې واضح کوي چې د روسیه او بلاروس لپاره منځ شوي ګواښونه ځانګړی اهمیت لري او بیړني دي او باید زر تر زره مخه ونیول شي. د دې لپاره چې دفاعي محصولات پراختیا عمومي او په ټوله اروپایي ټولنه کې د صنعتي تولید ظرفیت لوړ شي تر هوایي چې د اروپایي ټولنې لپاره به ډېره اړینه وي چې زر تر زره د غړو هیوادونو ملاتړ پیل کړي څو دوی وکولی شي خپلې غوښتنې ډېر ژر ورکړي. دا خبر دوستانو وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزن د ناروغي پر ضد د واکسینو کمپاین پیل شو. دا کمپاین به نن او دوه نورې ورځې یعنی څلور ورځې دوام وکړي. په دې کمپاین کې کم ماشومان واکسینېږي سیمو ته رسیدلی که نه په دې اړه به ریپورټ واورو. دا به مو اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری ناروغۍ له امله د مړینې کچې لوړې شوې دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې ده. ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دا هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهم او لوی پروژو کې عملی پنګونه نه دکړي. په دې موضوع باندې ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر ملداران وای ساروی په تبق و روسي ناروغي اخته شوی او دوی ته ګن د مالی تاوانونه وختي. که وختو ځین نور ریپورتونه ملرو لمکسر وسی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
دوستانو ستړي مشي. پرون په ټول افغانستان کې د ګوزنزد واکسین کمپاین پیل شو. د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د پولیو څخه د پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي چې خپل ټول له 5 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دې کمپاین د پایله هرکلی کوي. خو د یو شمیر نور ولایتونو ځینې اوسیدونکو وایي د دوی په سیمو کې تر اوسه د واکسینو د کمپاین د پایل کوم خبر نشته. تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
نن دوشنبه د مئی 28 په ټول افغانستان کې د ګوزن ضد واکسین نوې کمپاین پیل شو. دا په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري دوهم کمپاین دی. د کابل یو شمیر اوسیدونکو چې د دې کمپاین په اول ورځ خپل ماشومان واکسین کړي د دغه کمپاین د پیل هرکلی کوي او له خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي. د کابل د بګرامي ولسوالۍ اوسیدونکو فرید الله هغه چې خپل ماشومان نن د واکسین کولو په یو مرکز کې واکسین کړي ازادي راډیو ته وویل
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل. د نور خلکو نه مې غوښتنه ده چې ټول ماشومان واکسین کړي ترڅو پوري د پولیو یا د ګوزن مشکلات ختم شي.
خو د افغانستان د یو شمیر نورو سیمو اوسیدونکو وایي چې د کمپاین د پیل په اړه هیڅ معلومات نه لري. د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله وایي غواړي چې د واکسین کولو ډلې سیمې ته ورشي ترڅو دوی خپل ماشومان واکسین کړي. دوی موږ واوریدل چې نن د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو خو زموږ په سیمه کې په دې اړه کوم اعلان نه دی شوی او نه هم څوک راغلي دي. لمونږ نه روغتون لري دی موږ هیله لرو چې د واکسین کولو ډلې زموږ سیمه ته راشي او د کور په کور واکسین وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ګوزن ضد واکسین کولو دا کمپاین څلور ورځې دوام کوي چې په ترڅ کې به شاوخوا 1.8 میلیونه له 5 کلونو کم عمر ماشومان واکسین شي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ویلي چې د دې کمپاین پر مهال 3.5 میاشتو عمر لرونکو ماشومانو ته د البنډازول ګولۍ هم ورکول کیږي چې د چنجیو اړوند ناروغیو د درملنې لپاره دي. د پولیسو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له خلکو غوښتي له خپل ټول 5 کلونو کم عمر ماشومان په دې کمپاین کې واکسین کړي. په کابل کې واکسیناتور احمد الله د پولیو واکسین د کمپاین پیل ته د ویوای چې خلکو خپل ماشومان د واکسین کولو لپاره وروسی دي.
فعلاً موږ د جریان کمپاین
است. دوی موږ اوس مهال په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د کمپاین د پیل کېدو په جریان کې یو خود دا واکسین مرکز په مرکز دی نه کور په کور. د دوه یا درې کورونو په واټن یو کور د مرکز په توګه ټاکل شوی او خلک خپل ماشومان د واکسین لپاره راوړي. دا په داسې حال کې ده چې لدی مخ کې د ګوزن ضد واکسین کمپاین کور په کور پلي کېده خو وروسته د طالبانو د حکومت له لوري دا پروسه لغوه او اوس مهال د پولیو واکسین تطبیق مرکز په مرکز کې کې تر ډیره جمعتون او روغتي مرکزونه د دغه کمپاین د پیل کېدو لپاره استعمال کیږي. خو یو شمیر روغتیا پوهان وایي چې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق ډیر اغیزمن دی. دوی باور لري چې کور په کور واکسین کول کورنۍ ته فرصت ورکوي چې په هیڅ حالت کې ماشوم له واکسین پاتې نشي. د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د روان کال لپاره تر اوسه پورې په افغانستان کې د ګوزن دوه مثبتې پیښې ثبت شوې. لدی مخکې دغه سازمان ویلي وو چې په 2020 کال کې د پولیو وایرس مثبتې پیښې په افغانستان کې 4 او په پاکستان کې 12 چنده زیاتې شوې. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا هم پکې شته. ډاکټران وایي پولیو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې درملنه نشته او یوازې واکسین کولی شي د ماشومانو ژوند له دې ناروغۍ وژغوري.
ل اکرام الله اکرام سره و همدارنګ د ماشومانو په ناروغیو کې پاتې کیږي. یوازې پولیو نه دی چې په افغانستان کې لام پیخي مندل کیږي او په وړاندې چې واکسین وازنه یې حل لاره د غل خنده او ځند سره مخ دي. په ورستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي افغانستان کې د شری د ناروغۍ لامل هم د مړینو کچه لوړې شوې دي. WHO ویلی وځي په یوونه کې یعنی د روان میلې ولسمتر ولسمې پوری د شری یا سرخکان لمل یو وش کسان مړ شوی چې نون نسیل 15 کلونو کم عمر ماشومان. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د شری سربیره د یو شمیر نورو ساري ناروغیو د زیاتیدو خبر هم ورکړی دی. یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي دي، وایي لوی خو اقتصادي ستونزې او لبلې خوا دغه ډول مرګونی ناروغۍ راځي چې دوی نه د ژوند طرف ورکړي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونې کې د مې له 11 تر 18 د شریا سرخکان 3300 شکمنې پیخي او د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. WHO خبرداري ورکوي چې دا شمیر لدی د وړاندې ونې په پرتله 602 سلنه زیاتوالی ښیي. د سازمان په بیان کې چې یک شنبه د مې په 15مه د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره پر روان 2015 کال کې د شریا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,650 او ترې د مړینې شمیر 355 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلي دي چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جورجان او اروزګان کې ثبت شوي. WHO ویلي ل 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره ل دې ناروغي زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمیر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او یا دغه ناروغي لامل مړ شوي وایي ل یوې خو اقتصادي ستونزې او ل بل خو دغه ډول مرګونو ناروغي تر د ژوند لور ورک کړي. د پلازمینې کابل یو اوسیدونکو شایما ازادي راډیو ته ویل چې څورز مخکي د خور ل 15 کلونو کم عمر یو زوی د شری ل ناروغي مړ شو.
زمون ماشوم مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلې به ورسته هم ته به کاوري ډيري به زمون بوته ډاکټر ته دل دلاړو ډاکټر ویل ته دا خوشيري نیولې ده به مونږ مرته دوا واغستله دوا مرته شروع کړله خو د زمونږ اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو د صحیح دوا مرته نشو واغستله کله به دوا ورته واو کله نه به خدای پاک رضا ونه استمر شو. اقتصادي مشکلات دي، غریبي ده، هر طرف ته څوک ډوډۍ نه لري خوراک ته به زادونه د واګانی پچی وارو.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو او روغتي رضاکار الفت الله محبزي ازادي راډیو ته ویل په دې روسي کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمي موسم کې د لړن وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو او د دې ماشومانو کې د سی یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غراز د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوي ونې د مثبتو پی خوشمیري هم خبري کړي. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یو ونې کې د شدید اسهال ل 3000 زیاتې د تنفسي ناروغیو نګدي سلر ویزره د کووډ 19 ل 200 زیاتې د ډینګي تبې شپک سلوي خو د کانګو ناروغي یو سلويخت مثبت پی خصت شوی. دغه سازمان له دې وړاندې د مې پاتل لسمه هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړي. په راپور کې راغلي چې دروان کال په اپریل میاشت کې د شری 3003 مثبت پیخي او د 111 کسانو مړینه ثبت شوه چې د مارچ په پرتله 3300 سلنه زیاتوالی خي. WHO ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوخخ کړي او به ناسم روغتي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو خایي د کړکیچ لاپسې پراخ کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوري بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له چینایي سوداګرو د پانګونې او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا غوښتنه کړې، ځینې افغان اقتصادپوهان او پخواني ډیپلوماټان وایي دغه هیواد د ګڼو تړونونو د لاسلیک کولو سربیره لا هم د افغانستان مهم او لویو پروژو کې عملي پانګونه نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستې مراسمو کې د وینا پر مهال چین د افغانستان مهم اقتصادي شریکو بالا ویل چې دغه هیواد د مهم جغرافیوي موقعیت له امله په سیمه ییزه ترانزیتي څلور لارې بدلېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې چین په تیرو نږدې څلورو کلونو کې 10 میلیارد ډالرو د ډېرې پانګونې تړون نه کړي. فیروزه عزیزي نور تفصیل وړاندې کوي.
که څه هم د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چین د افغانستان مهم اقتصادي شریک بولی او له دوی د پراخې پانګونې غوښتنه کوي، خو ځینې افغان اقتصاد پوهان او پخواني ډیپلوماتان وایي چې دغه هیواد په افغانستان کې لا هم په عملی بڼه خپل کړي تړونونه نه دي پلي کړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د چین سیچوان ښار کې د چین شلم نړیوال نندارتون د پرانیستلو مراسمو پر مهال وینا کې ویلي چې افغانستان د پراخو طبیعي منابع، ځوان نفوذ، زراعتي تولیداتو او هم جغرافیایي موقعیت لرلو له امله د سوداګرۍ او ترانزیت یو سیمهیزه څلور لارې جوړېدای شي. متقی په هغه ویډیو کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر حفیظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼا د دوشنبه په ورځ د مې په شپږ وسته مخبره کړې ویلي
چې نه یوازې زموږ ګاونډي هیواد دی، بلکې د افغانستان یو ښه اقتصادي شریک هم دی. موږ په زراعتي، زیربنایي او ټکنالوژي په برخه کې د چین رول ډیر مهم بولو او هڅه کوو چې په یادو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تلپاتې همکاري برابر کړو. غواړم د اطمینان په حیث وایم چې د افغانستان دروازې د ټولو هغو سوداګرو او پانګوالو پر مخ خلاصې دي چې غواړي د افغانستان سره کار وکړي.
چین د طالبانو حکومت تر ټولو د نږدې اړیکو درلودونکو له هیوادونو دی، خو دغه هیواد په تیرو نږدې څلورو کلونو کې له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي رښتیا څومره په عملي بڼه پانګونه کړې ده. په چین کې د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان سفیر جاوید قایم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اوسني وخت کې خو تړونونه لاسلیک شوي دي، اما عملي اقدام دومره نه دی سوی. په دې کې څو ستونزې دي. تر ډېر مهم اصلا سیاسي اړخ دی چې چین تر اوسه پورې هم د افغانستان د اوسني واکمنانو سره هغومره په ګرمه باندې روابط نه دي ټینګ کړي لکه څنګه چې دی د بعضې نورو خپلو نږدې دوستانو سره ساتي، لکه د پاکستان سره مثلا. نو دوی غواړي چې په منطقه کې په افغانستان کې هم دخیل وسیږي، خو یو خاصه فاصله یې هم تر اوسه پورې دا شروع نه نیولې، تر اوسه پورې هم هماغه فاصله ساتلې ده.
د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي هم په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
چین خو تر اوسه پورې ډېر تفاهمنامې لاسلیک کړي دي، اما عملی کام نه د پورته کړی. مثلا مس د عینک کان رانیولې دي په مودریا ساحه کې د سینکیانګ یو شرکت دی د اورومچی، هغوی هم د تیلو استخراج چې مخکې پیل شوی وو همغې کې ادامه ورکوي او خام تیل خرڅوي په نورو باندې.
ښاغلی حافظي وایي چې که چین په رښتینی ډول غواړي له افغانستان سره سوداګریزې اړیکې پراخې کړي، په خبره یې باید د عینکو مسو کان په ګډون یوې لارې یو کمربند پروژه کې د افغانستان شاملولو، د کرنې، کانونو او پراختیایي سترو پروژو کې اقدام وکړي. خو د دې په باور دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل سوی، چین هم سترې پانګونې ته زړه نه ښه کوي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې وایي چې چین له تیرو نږدې څلورو کلونو راهیسې دغه هیواد سره له لسو میلیاردو ډالرو زیاتې پانګونې ژمنې او تړونونه کړي او دوی د عملی کېدو غوښتونکي دي. د دې خونو د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
کله څلور کال کې د امارت پر اتاک سره چین لومړنی هغه ډټ هیواد دی چې په افغانستان کې د سرمایه ګذاري علاقه لري او نه تنها علاقه لري بلکې اقدام یې هم کړی دی. چین په شمال کې د طلاو په ارتباط باندې په بدخشان او تخار کې ډېره لویه سرمایه ګذاري کړې ده. اما څه شی چې ډېر زیات مهم دی هغه دا دی چې په لویو پروژو کې د چین سرمایه ګذارۍ ته ډېر جدي ضرورت دی. خواهش مو که دا دی چې زمونږ په معدنونو کې، خصوصا په مادر معدنونو کې، په غټو معدنونو کې لکه سیمنٹ، لکه اوسپنه، لکه پولاد، او په دې کې مشخصا چینایان دلته سرمایه گذاری وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او اقتصاد پوهان وایي که چین په افغانستان کې پانګونې پراخي او عملی اقدامات ترسره کړي، نه یوازې د افغانستان بلکې د منځنۍ آسیا او چین په ګټه هم وي، حتی په خبره نړیوالو سوداګریزو قوي ارتباطاتو ته اسانه او ارزانه لاره هم جوړېدای سي. د یادونې ده چې د 1402 کال په سلواغه میاست کې چین بلال کریمی په پینکینګ کې د طالبانو د سفیر په توګه ومانه، خو د طالبانو حکومت تر اوسه د چین په ګډون هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او سم د سیمه څو مسایل رپورټونه وایي د دوشنبه په ورځ د اسرایلو په بریدونو کې په غزه ترنګ کې 450 تنه وشل شوی. ډیر دغه کسان په یو خونځي باندې په شوی برید کې وشل شوی، خو د اسرایل په وزیر اکړي چې دوی په دې خونځي کې وسلوال پنخه کړي. د غزې د روغتیا چارواکي وایي د اسرایل په بریدونو کې لکتر لګ 450 کسان وشل شوی، چې لدی ډلې شپږ دیرش تنه په یو خونځي کې وشل شوی چې د جګړې د بې ځای شو کسانو لپاره د سرپناه په توګه کاریده. خو د اسرایل پوز ویلي هغوی د خونځي دننه هغه وسلوال پنخه کړي چې له دې ځای عملیات کول. د غزې روغتیا وزارت د بیړنیو چارو مشر وویل د غزې خار د دراج سیمې پر دغه خونځي په شوي برید کې له 550 زیات کسان ټپیان شوي هم دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شو کې یو پلار او د هغه 15 ماشومان هم شامل دي. نوموړي وویل چې د خونځي اوسیدونکي په خوب ویده و چې درې ځلې پرې برید وشو او د بې ځای شو خلکو سامانونه پور وسوسېدل. په ټولنیزو شبکو کې خبرې شوې ویډیوګانې مرستندویان ښیي چې د اور مړ کولو او د سوځیدلو جسدونو د پاتېشونو د راټولولو هڅه کوي. د اسرایل پوز وایي چې په دې خونځي کې د وسلوالو د قومندي مرکز پنخه کړی و چې حماس او اسلامي جهاد له هغه ځایه د بریدونو لپاره استخباراتي معلومات راټولول. اسرائیل بیا د ملکی وګړو د وژلو پړه پر حماس چولې وایي چې دغه ډله د استوګنې په سیمو کې فعالیت کوي. د غزې د شفار وختون چارواکي وایي چې په یو بل جلا برید کې چې په دې تړنګ کې پر یو کور وشو د یوې کورنۍ نون نسخړي چې 15 خزی او دوه ماشومان پکې شامل وو وژل شوی. اسرائیل د تیر کال د کب میاشتې رئیس له حماس ډلې سره د اوربن لپایت رسیدو وروسته یو ځل بیا پر غزې تړنګ بریدونه زیات کړي. د هیواد ژمنه کړې چې تر هغې جګړه جاري ساتي چې حماس یا له منځه ولاړ شي یا بې وسلي شي او پاتې 50 پرمته شوي کسان چې درېمه برخه یې ژوندې دي خوشي شي. اسرائیل له 2.5 میاشتو راهیسې غزې ته د خوړو، درملو، تیلو او نورو توکو د ننوتو مخه نیولې، خو بالاخره یې تېره اونۍ په محدود ډول بشري مرستو ته اجازه ورکړه چې غزې ته ننوسي. د مرستو سازمانونو په دې سیمه کې د قحطۍ په اړه خبرداری ورکړې، ویلي دي چې هغه مرستې چې تر اوسه رسېدلې د دې سیمې د اوسیدونکو اړتیاوې نه شي پوره کولی. ټاکل شوې ده یوه نوې مرستندویه کړنلاره چې اسرائیل او امریکا ملاتړ ورسره دی، خو د ملګرو ملتونو ادارو او مرستندویه ډلو رد کړې ډېر ژر کار پیل کړي. اسرائیل وایي دوی غواړي چې د غزې بشپړ کنټرول په لاس کې واخلي او هغه څه آسانه کړي چې دوی د دغه تړانګې د څه باندې 2 میلیونه وګړو هغه څه چې دوی رضاکارانه مهاجرت بولي ترسره شي. خو فلسطینیانو او ګڼو نورو هیوادونو دغه طرحه رد کړي. د اسرائیل پوځي عملیاتو د غزې پراخې سیمې ویجاړې کړي او د دې سیمې کابو 90% وګړي څو ځلې بې ځایه کېدو ته اړ کړي دي. او سم یو بل رپورت. د اوکراین پر خاوره له بيدریغه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لیونه بللې. هغه خبرداري ورکړه چې روسیه به په یو مخسوقت وکړي. اوکراینی چارواکو پرون ویل چې روسیې د اوکراین پر خاوره تیر شپه 355 بې پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. تفصیل په دې رپورت کې.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیره شی اړیکې لرلې، خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شغل ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بې ځایه وشدي، توغندي او بې پیلوټ الوتکې بې دلیل د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلی چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه وي، خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. شغل ترامپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبريالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین کوي خوش نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او د نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالد ترامپ غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شک د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي، خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ټرمپ په خپل ټولنیز شبکه کې د اوکرين پر ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زيلنسکي باید داسې خبرې ونه کړي دا د خپل هیواد په ګټه نه دی. هر څه چې د هغه لخوا راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونه ورسته له حق وکړي چې ولادیمیر زيلنسکي په یو نادر وینا کې د روسیې د ورستۍ بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبه په سهار لشتر لشه ډیر لس کسان ووژل او ګنښ په ژوبل کړل او د یک شنبه په سهار هم دوام وکړ.
ازادي رادیو تلویزیون ساته لتا سره ده.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې یو شمیر مالداران وایي څاروي په طبق وایروسي ناروغي اخته شوی چې ګڼ مالی تاوانونه یې دوی ته اړولې. د مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه و خوده چې خپل ژوند په همدې مالداري چلوي چې لتیری ونی راهیسی ډیر څاروي د همدې ناروغي لامل تلف شوی دي. نور تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو مصور دی چې وایي لتیری وی اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغي وهلي او تلف کړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغۍ د زیاتېدو خبره کوي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی کامل خان ازادي راډیو ته وویل
ډیره زیاته ده. فل حال زمون په منطقه کې ډیر خلک سی خوراک نشي کولای خو مانی نیو ولي خپل بډي شي ګرځي د نشي اکثر په سدي مارونه ملکیږي او دا ویټرنری خدماتونه دلته خو کنزوري دي. خو دا مرز په لزمون په منطقه کې خشدید روان دي. زمونږ غوښتنه ده ده چې دغه ساحو ته جهاز ویټرنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډي مرز اخته دي هغه ته دوایګانې ورکړي شي او د دغه ناروغي مخنیوي لپاره چې کار ونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيځه کیږي.
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه، حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران له عمله شکایت کوي. د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو او مالدار ګلاقا ازادي راډیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوې ده.
واگانه او پسونه نیولیدی تر اوسه خو تلفات نشته خو ډیر ساروی ناروغان دي. زمو غوښتنه ده چې دلته یو وترنل لرو هغه ته برخنا سلور وی سات کړی چې دا درمل په یخچالونه کې په سمه کیفیت وساتي. دلته خو د ټول خلک جان په همدې مالداري او کرنیت پورې تړلې دي ځکه چې دلته کومه بل دنده او سوداګرۍ نشته. ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي.
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار کاکړ به ازادي راډیو ته وویل
دلته دا غواړي ونیولې طبق ډیر خلک غواړي مړي کړي او طبق نه دي شل مرزونه نور دی ویلي دي. موږ له مرګره مله توه سهیل کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته موږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلې دي. ټول ژوند د خلکو کښت کاروانده نه لري دغه مالداري
دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او هم د دې ویروسي ناروغۍ د چټک خبرېدو خبرداری ورکړی دی. دغه سازمان د مې په 25مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خولې او پښو یا اف ایم ډي جدي ناروغي په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنري خدماتو کموالی او چاپریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 800,000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
مرسي او معاینات حیوانات
کمپاین های واکسین
د سرویو معنی او اثرنه د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې د امه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي د دې ترڅنګ د هیوا د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې د اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.